اوریدونکو پروگرام ته بیا په خیر راغلاست. نن پنځشنبه ده، د سرطان دیار لسمه نیټه ده، د 1398 هجری لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له څلورمې سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې سات خپرونه چې په څلور بجې دا د پیل سوه، تر پنځو بجو ده دا خبري خپرونه ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. اول به ورسو ملالی بشیر به د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
مړې د ځینو خبرونو سرچکې د امریکا او طالبانو خبرې حساسې پړاو ته رسیدلې دي. نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالۍ په لړ کې افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده، او د امریکا ولسمشر ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. بشپړه خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي و چې د افغانستان د سولې وخت راغلی، او د طالبانو سیاسي ډلې نن ویلي چې ممکن د سولې هوکړه وسی. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د مرکچی پلاوی او طالبانو د خبرو شپږمه ورځ ده. د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د نن ورځې غونډه ځکه مهمه او هیله بخښونکې ده چې د ده په خبره امکان لري د سولې هوکړه وسی. په دې خبرو کې د امریکا مشر مرکچی زلمی خلیلزاد تر اوسه څه نه دی ویلي، خو پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټویټ کړی و چې د افغان سولې وخت راغلی او امریکا د دې پروسې لپاره ژمنه ده. دا اووم پړاو دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي مشرانو سره په قطر کې خبرې مخته وړي. امریکا ټینګار کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، له افغان خاورې د تروریزم پر نه استفادې، پر بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند موافقه وسی. طالبان بیا لومړی د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په ملي تدارکاتو کې به د شدو د اتحادیو تولیداتو ته د نارینه و د اتحادیو په پرتله 15% ترجیح ورکړل سي. ولسمشر کندهار ولایت ته د سفر په دوهمه ورځ د دې ولایت له یو شمېر شدو سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې دوی د تولیدي اتحادیې جوړې کړي. ولسمشر د شدو د لاسي صنایعو ستونزې د حل په برخه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته ویلي چې له هېواده د باندې دي د افغانستان له ټولو سوداګریزو اتشو سره د کندهار ولایت د شدو د لاسي صنایعو لپاره یو خاص واحد جوړ او په دې برخه کې اقدام وکړي. افغان ولسمشر د کندهار ولایت له ځینو شدو سره په کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د هغوی ستونزې او وړاندیزونه واورېدل. نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالۍ په لړ کې افغان لوبډله د ویسټ انډیز له ټیم سره لوبه کوي. دا لوبه روانه ده. د انګلستان ټیم د لوبې ټاس وګاټه او بیټینګ روان کړی دی. افغانستان چې په دغه نړیوال جام کې خپلې ټولې اته مسابقې بایللې، نن هڅه کوي د ویسټ انډیز پر وړاندې بریا خپله کړي. پرون انګلستان وتوانېد نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته ولاړ سي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به چې نن د جولای څلورمه ده تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. په دغو مراسمو کې به رسمي ګذشت وسي او ټرمپ به وینا وکړي. د جولای څلورمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په دې ورځ په 1980 کال کې امریکا خپلواکي اعلان کړې وه. ټاکل شوې ده په واشنگټن کې په رسمي گذشت سره د نن ورځې مراسم پیل سي، او وروسته به ټرمپ وینا وکړي. خلک یوازې په دغو مراسمو کې په ټیکټ پیرلو سره برخه اخیستلی سي. د امریکا د پلازمینې په مرکز کې به لږ تر لږه دوه ټانکونه ودرول سي، او امریکا ته د ولسمشر تر سلامۍ وروسته د موسیقي کنسرت پیل سي، او بیا به د اور لوبې ننداره جوړه سي. د ټرمپ مخالفانو ویلي چې دی د دغو مراسمو په نظامي او سیاسي کولو سره د خلکو مصارف زیاتوي، او پخوا دا مراسم یوازې په خوړو، موسیقي او اورلوبو سره لمانځل کېدل. تیر ځل په دا ډول مراسمو کې په واشنگټن کې لسیزې مخکې د امریکا د 3 ولسمشر هری ټرومن وینا کړې وه. ایران د یورانیمو د بډای کولو تهدید کړی، او دې کار امریکا په غوسه کړی ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیمو د بډای کولو تهدید به یې په زیان تمام سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلی وو تر هرې اندازې چې اړتیا ولري یورانیم به بډایه کړي. ولسمشر ټرمپ بیا په ټویټر ولیکل چې ایران تازه ګواښ کړی. روحانی ویلي په هر اندازه چې غواړي یورانیم غني کوي که د کومې نوې موافقې خبره ترمنځ نه وي. د ویل چې ایران خپل ګواښونو ته باید پام وکړي او ځینې وخت بیرته درګرځي چې دا ډول ګواښونه ستاسو په خپل زیان تمامېدای سي. ایران د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس تر یوې ټاکلې اندازې زیات یورانیم نسي غني کولای، خو اوس د دې ژمنې په ماتولو تورن دی. روحاني پرون د دې ترڅنګ چې امریکا او اروپا خبرو ته ور وبلل، تهدید یې هم وکړ چې یورانیم به تر هغې اندازې چې ایران اړتیا ورته لري بډایه کړي. او پاکستانی چارواکو ویلي چې د حافظ سعید پر وړاندې ځپونکي اقدامات کوي. د حافظ سعید لشکرې طیبه ډله د هند په ممبۍ کې د 2008 کال په خونړیو بریدونو تورنه ده. د حافظ سعید او د هغه د په 12 همکارانو پسې 23 دوسیې پرانیستل سوي دي. د پاکستان د توریزم ضد ادارې پرون ویلي سعید لشکرې طیبه ته چنده ټولوله. لشکرې طیبه ډله د هند په ممبۍ کې د 2008 کال د نومبر په مرګونو بریدونو تورنه ده. په دې حمله کې 168 کسان وژل سوي. د لشکرې طیبه تر څنګ د ځینو نورې ډلې هم جوړې کړې او په مذهبي توندلارۍ تورن دی. په خټه پنجابۍ حافظ سعید چې د امریکا د توریستانو په تور لیست کې دی، څو واره مخکې هم محاکمه سوی، خو لا یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی و. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوریدونکو، مشتاق پرونه تر 15 بجو پورې ده. اوس 4 بجې سوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به ورسته رپورټونه درته لرو. په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د سولې په ارتباط څومره پرمختګ سوی دی. په دوحه کې خبرو کې نور څه نوي بدلونونه راغلي دي، او د افغانستان پر سوله در روانې غونډې لپاره څه تیاری نیول سوی. په همدې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې یو شمېر سیاستوال په دې اړه چې د امریکا حکومت د بلوڅانو د ازادۍ غورځنګ په د پروستانو په سازمان کې شامل کړی، څه فکر کوي؟
د طالبانو سره او خپل د پاکستان له خوا دغه ترفات او د امریکا له خوا منل د خپل ذات کې یو رقم امتیاز دی چې پاکستان کړی ده.
په دې خبرونه کې به په ولایتي مسایلو کې ورزګان ته ځو او هلته به د خلکو خبرې واوري.
و طالبانو تړلې ده، دا یو لسوال دی. ترې سلام مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر به موږ ولا کلرو چې یا پر میچن باندې غنم ټکوو، د سې بله باندې کوو. یا
په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. یو د کوچنیانو پر حقونو د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د کوچنیانو د ادارې یونیسف ګډ پروګرام دی، او دوهم پروګرام مو کور کلی دی. په دې خبرونه کې به یو رپورټ د کابل ښار د غلام حیدر خان له لیسې څخه درته خپور کړو. په دغه لیسه کې د رپورټونو پر اساس یو سرښوونکی یو تنکی زده کوونکی دومره وهلی چې لاس یې ورمات کړی دی. د افغانستان په ښوونځیو کې دغسې تشدد څومره ډیر دی؟ د افغانستان د پوهنې وزارت د چارواکو سره مو هم خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې د دې رپورټ اورېدل مه هیروئ. خو اول به ورسو د افغانستان د سولې هلو ځلوته. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی ویلی دي چې د امریکا له استازو سره د سولې لپاره په خبرو کې پرمختګ سوی دی. د دفتر ویندوی ازادي راډیو ته ویلی دي چې د بحث لپاره ځینې موارد سته، اختلاف نه لري خو ډیرو خبرو ته اړتیا لري تر څو وروستۍ او قطعي پریکړه وسي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د قطر د ناستې شپږمه ورځ او د خبرو کوونکو دغه هیلمندي چې د سولې په مذاکراتو کې به هوکړه وروستۍ شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل نننۍ ناسته ورته مهمه او هیله بخونکې ده، او په څو مواردو چې نن پرې خبرې کیږي او هوکړه به پرې وشي د سولې توافق به هم وروستۍ شي. د موبایل هیله ده وروستۍ نتیجې ته ورسېږي، خو د بحث وړ مواردو باندې بحث نه دی شوی. دغه موارد اختلافي نه دي، یوازې بحث پرې کیږي. ممکن نن زموږ بحث وروستۍ شي. ویلی شم چې تر ډېره حده، یعنې تر 80% پورې بحثونه نهایي شوي دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د اووم دور خبرې شپږ ورځې مخکې پیل شوې دي. د دواړو لورو په تیرو څو ورځو خبرو کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او دا چې د افغانستان له خاورې نه به د بل هیڅ هیواد پر ضد استفاده نه کیږي بحثونه شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا یوې منبع ازادي راډیو ته ویلي کوم معلومات چې دوی له دغې ناستې ترلاسه کړي له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش د قطر د ناستې د خبرو کوونکو ترمنځ هوکړه کیږي. طالبانو پرله پسې له افغان حکومت سره خبرې رد کړي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې د مذاکراتو د پیل شرط ګڼلی دی. د دې ترڅنګ په پام کې ده چې د راتلونکې اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځو کې د جرمني او قطر په کوربتوب په دوحه کې یوه ناسته جوړه شي. مخکې له دې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د بین الافغاني ناستې په اړه ویلي وو، خو حکومت څو ورځې وروسته وویل کومه ناسته چې د جولای په اوومه او اتمه په دوحه کې جوړیږي له جزئیاتو یې خبر نه ده. وس ویل شوی چې د قطر پر راتلونکې ناسته کې شپېته کسان ګډون کوي چې د افغانستان ځینې سیاسي سیرې، مدني فعالان او د سولې د عالي شورا استازي پکې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان مرستیال اسدالله زایری وایي
در ای نشست معاونی شورا مثل آقای عطارحمان سلیم
دیوی پدغه ناسته کې عطارحمان سلیم، حبیبه سرابی، حاجی دین محمد، نادر نعیم او د سولې د عالی شورا مشاورین ګډون کوي. مونږ دغه یو ښه فرصت ګڼو او ځکه د پرمختګ لپاره یو ګام دی.
حضور به شرکت خواهد داشت.
دا چې د قطر نننۍ ناسته به وروستۍ هوکړې ته ورسیږي او کنه تر اوسه روښانه نه ده، خو د سولې عالي شورا وایي دغه ناسته سولې ته زمینه برابرولی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا حکومت روانه اونۍ په پاکستان کې د بلوچستان د آزادۍ پوځ په نوم ډله چې د پاکستان څخه د بلوچستان د جلایی د پاره مبارزه کوله یوه ملت پاله ډله ده، د تروریستي سازمانونو په شمیر کې وګڼله. د پاکستان حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی وکړ. په کابل کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې د کچيري د امریکا حکومت پاکستان ته امتیاز ورکړي، پاکستان به د افغانستان د سولې له هلو ځلو سره صادقانه همکاري وکړي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته په دې کې د پاکستان رول ته او دا چې د امریکا د متحدو ایالاتو لوري څه ډول امتیازات پاکستان ته ورکول کېدلای سي کتنه لري او رپورټ وړاندې کوي.
افغان څېړونکي وایي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې پاکستان ته امتیاز ورکول افغان سوله حتمی کولای سي. دوی وایي پاکستان په ډیره ماهرانه ډول له موقع نه په استفادې په افغان سوله کې خپل اهداف ترلاسه کړل. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو خو د سولې مسله د طالبانو سره او بل خو د پاکستان لخوا دغه ترخواست او د امریکا لخوا منل د خپل ذات کې یو رقم امتیازګیري ده چې پاکستان کوي. ده پاکستان به وکړی شي چې په راتلونکي کې د بلوچستانو چې په هغه کې د پی ټی ایم چې هغه اصلاحي طرف دی او ډېر زیات فرهنګي او نورمال طرف دی، بل طرف د بلوچستانو هغه څوک چې ټوپک په لاس دی او د بلوچستان د آزادۍ خبره کوي، له دې دواړو به ځان خلاص کړي. یعنې په یو غش باندې به دوه مرغۍ وي. بیا هم پاکستان په ډیر ماهرانه ډول باندې وکړی شي چې امتیاز واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې شپږمې ورځې ته داخلې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې اتیا په سلو کې توافق ته نږدې سوې دي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پاوز په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ګروپ کې شامل کړه چې پاکستان یې هرکلی وکړ. د بلوچ بیلتون پاله غورځنګ په بلوچستان ایالت کې د طبیعي زیرمو ته د لاسرسي په لټه کې دي او هم په عوایدو کې ښه ونډه غواړي. په ورته وخت کې د پیسو نړیوال صندوق وای پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارډ ډالرو په اندازه پور ورکوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای چې د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره دغه پور غوښتنه کړې. بلخوا پاکستان تازه د لشکري طیبه ډلې مشر حفیظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبره کوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې څاري وای چې دا ټوله معامله ده چې د افغانستان د سولې په هکله د امریکا او پاکستان ترمنځ سوې ده. امریکا په دې سره په افغان سوله کې پاکستان ته په امتیاز قایله شوې. بلوچستان که په تور لیست کې هم شامل شي دغه غورځنګ اوس نړیواله بڼه خپله کړې. د پاکستان سربیره په ایران، نایجیریا او نورو عربي هیوادونو کې موجود دي او حتی په لندن کې فرهنګي مرکز لري، تلویزیونی او راډیوي خپرونې لري، د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. د امریکا دا کار پاکستان ته د امتیاز ورکول دي.
هر
ډله چې د امریکا په تور لیست کې شامل شي لوړ پوړي چارواکي بهر ته نشي تلای او له ډیپلوماټیک او رواني فشار سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت په افغانستان کې د ښوونځیو او د زده کوونکو پر یو بل مشکل باندې اندېښنه څرګندوي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولي محمود خان په سیمه کې 14 وسوې چې د افغانستان د پوهنې وزارت په وینا یو 15 زده کوونکي پکې زخمیان شول، نیو اندازه زده کوونکي ووژل شول، خو د افغانستان د حکومت ادارو دقیق ارقام لا نه دي خبره کړې او نه دي ویلي چې څومره زده کوونکي په هغه ورځ ووژل شوي. دا ور د کابل په ښوونځي کې د کوچنیانو سره د تشدد او زور زیاتی پر یو بل ډول باندې رپورټ لرو. د کابل ښار په غلام حیدر خان لیسه کې د رپورټونو پر اساس یو سرښوونکی د ښوونځي یو زده کوونکی دومره وهلی چې لاس یې ورمات کړی دی. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي ورغلې وه او په دغه لیسه کې د شوي زور زیاتی په اړه رپورټ لري.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او له هغوی سره بد چلند ډېر شکایتونه راپورته کړي دي. د داسې بد چلند وروستۍ پیښه د کابل ښار په غلام حیدر خان لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکي محمد پر وړاندې شوې. محمد د ښوونځي د سرملم لخوا سخت وهل شوی او حتی لاس یې مات شوی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت هم دې پیښې اندېښمن کړی. دغه وزارت ویاند نوریا نصحت وایي چې په ښوونځیو کې څارنه زیاته شوې.
بله، ما روزی گذشته هم رفتیم قضیه را از نزدیک بررسی کردیم.
موږ پرون د دغه مسلې د څارنې لپاره لاړو. دغه شان پیښې چې زموږ په ښوونځیو کې کیږي دا تاوتریخوالی دی، نو ځکه زه او زموږ د تفتیش ټیم پرون ورغلي وو. خو دا مسله به په جدي ډول څارل کیږي. د غلام حیدر خان ښوونځي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پوهنې وزارت ویاند وایي په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره هر ډول ناوړه چلند د پوهنې له اصولو سره په ټکر کې دی او له عامل سره به یې جدي چلند کیږي. د غلام حیدر خان ښوونځي د زده کوونکي محمد د کورنۍ غړي په دې اړه مرکې ته حاضر نه شول، خو د هغه پلار چیروکای نومیږي یوازې دومره وویل چې په ښوونځیو کې باید له زده کوونکو سره د بد چلند مخه ونیول شي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې له تیر یو کال را په دې خوا په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره د ناوړه چلند او تاوتریخوالي شل پیښې ثبت شوي چې دوی جنسي ځورونې او نورې ټولې د وهلو ډبولو پیښې دي. له دې سره د ښوونې او روزنې د برخې پوهان بیا له زده کوونکو سره ناوړه چلند د دوی د راتلونکي لپاره ګواښونکی بولي او وایي چې که د دغو پیښو مخنیوی ونه شي ورځ بلې ته به د ماشومانو او ښوونځیو ترمنځ واټن زیات شي. د دې ډلې محمد صابر نوري ازادي راډیو ته د پنجشنبې په ورځ وویل
په ښوونځي کې د معلمینو او د معارف وظیفه یوازې دا نه ده چې هغو ته د علم زده کړه ورکړو، بلکې د هغو شخصیت جوړول، هغو ته جرأت ورکول دا یو ډېر مهمه برخه ده د تعلیم و تربیې. دغسې عملونه ډېر منفي عواقب لري په راتلونکي کې او ډېر زیات فیصدي د ډراپ اوټ یعنې د ترک مکتب هم چې ده عوامل یې همدغه دی.
ښاغلی نوري دا هم وایي ټول تعلیمي بنسټونه که هغه دولتي یا خصوصي دي باید له زده کوونکو سره د ناوړه چلند پر ځای ښه رویه وکړي تر څو ماشومان زده کړو ته د هڅېدو تر څنګ په سمه توګه وروزل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره یونیسف اټکل کوي چې په افغانستان کې به 3.1 میلیون کوچنیان سږ کال له ښوونځي څخه له سره پاتې سوي وي او نسي کولای چې ښوونځي ته ولاړ سي. په هغوی کې 60% انجونې دي. په افغانستان کې د زده کوونکو سره تشدد، د امنیت خرابوالی او د اقتصاد ستونزې هغه خنډونه دي چې له امله یې زده کوونکي او د ښوونځي په عمر باندې برابر کوچنیان له سره مکتب ته نسي تلی، او کله چې بیا مکتب ته ولاړ سي دغسې د تشدد څخه ډکې پېښې هغوی د زده کړې څخه زړه توري کولای سي. د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې یونیسف سره خپل ګډ پروګرام خپروي چې په هغه کې هم د کوچنیانو پر حقوقو باندې خبرې کیږي. نو د اورېدو لپاره یې لطفا راسره اوسئ. اوس به ورسو اروزګان ته. په اروزګان کې خلک شکایت کوي چې د ډېرو ولسوالیو لارې بندې دي، تلیفوني ارتباط دوی نسي ټینګولای، تګ راتګ په اسانۍ نسي کولای، او د افغانستان له حکومت غواړي چې تړلې لارې دي ورته خلاصې کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ وړاندې کوي.
د ترینکوټ شهر څخه د اورزګان چنارتو ولسوالۍ ته غځېدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه لاره له تیرو دریو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادې ولسوالۍ یو شمیر کسان چې اوس په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو و یادې ولسوالۍ ته د خلکو تر څنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي، او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دادی موټر په دغه ګرمای کې راګرځولي عام ولسمار کړی، حکومت خو نور موټر نه باري، حکومت خو نور څه څه وړي، حکومت خو بالته ځای پر ځای ناست.
و طالبانو تړلې ده د ولسوال دی، ترې سلام مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر به موږ ولا کله روچې پر میچن باندې غنم ټکوو دی، سنې بله باندې کوو یې دغه دایال خوراک دی.
پنج د چا سره مشره جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سم دا پر باندې هلته خو ګورم عجزي استا مظلوم ولستا سپینجریستا مریضانستا دا خو څه ګناده
نه دواسته نه وړسته نه غوړسته نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټر یې په لارې کې بند پاتې دي، او په کښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
وستان داش د لارج لکه ورور مشکل دي، د حکومت سره خپل مشکل وسره کی جنگ وسره کاته مشکل سره یاخد دی وسنګ پسنګ نه چله ول هر مشکل لري خو نه دی دوه د یله د شورو جان د لکشن دی ورونه یس ته څوک حکومت څوک دی بل څوک د مشکلات له حل کی د لکشن ورونه سی
موږ به الاتم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې دلته په پالیس دروازې تم ولاړ ناری بو بغاری بو غریوان بوته چرو چرو زموږ غم خوره.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری بیا دانه منی چې یادلار دی وسلوالو طالبانو تړلې وي، خو د ولایت مقام مسولین بیا منی چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لاره د ملکی خلکو پر مخ تړلې، خو وایي خلاصون یې د دې تر واسپور ته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دومره نظامی ځواک نه لري چې یادلار په خلاص او امن کړي. نوموړي وایي دوی به هڅه وکړي چې یادلار د قومي مخورو په مرسته خلاصه کړي. خوابیا د یادی ولسوالی امنیتی مسولینو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکی خلک دی د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره دی مخامخ و جنگیږي. د یادی ولسوالی د امنی کومندانی مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې ویل،
خو
خو د عام ولس سره دی زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دی د یو لس کسو پولیسو سره په واسه نه ده پرا.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي، که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یاد لاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
اوس به ورسو پکتیکا ته. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد یې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. دا چې د پکتیکا په کومو ولسوالیو کې عملیات روان دي په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ وړاندې کوي.
د پکتیکا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ګډو افغان او بهرنیو ځواکونو له لورې د وسلوالو په وړاندې هوایي او ځمکني بریدونه په بریالۍ توګه روان دي. د دغه ولایت ویان مجیب رحمان څمکني د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم چې دقیق شمېره یې نه ده معلومه خو وسلوالو ته یې درانه تلفات اړولي دي. والي زیاتوي په دغه هوایي بریدونو کې په کم شمېر سره ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې ده، چې لامل یې د وسلوالو له لورې د عامو خلکو له کورنو دا سنگر په توګه کار اخیستل دي. هغه زیاته کړه د ولسمشر هدایت هم دا دی او د پکتیکا محلي ادارې هم په وار وار له امنیتي ځواکونو څخه په ټینګه غوښتنه کړې ده چې په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو کاملا مخه ونیول سي. والي زیاته کړه په دغه عملیاتو کې ډیری بهرنیان هم وژل سوي دي چې زیاته برخه یې پاکستانیان دي.
هوایی عملیات کاملا بریالی دی، ځکه دوی ته دقیق کوردینات ورکولی کېږي د موږ د امنیتي او دفاعي ارګانونو د خوانه، او دوی په عین واحد کې همغلته عملیات کوي لکه څنګه چې جریان لري همدغسې د هوایي عملیات جریان پیدا کړي. نور هم
بل لور ته بیا ځینې مدني فعالان وایي چې دولت د ولایت په هغو سیمو کې هم پوځي ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي چې په ټولیزه توګه تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې دي. محمد نبی زیارمل ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو په وړاندې عملیات ترسره کړي دي خو هغه سیمې یې له پامه غورځولې دي چې په ټولیزه توګه تر سختو تهدیدونو لاندې دي.
یو لوی باز چې ولس یې اندېښمن کړی هغه دا ده چې په اکثریت به نظره غورځولې دي، لکه وازې خوا اور ممو جانیخیل دا که په نظر کې ونیسي هلته دا اوس هم ځینې مشکلات شته، دا اوس هم طالبانو ځینې تحریکونه موجود دي چې هلته بریدونه وکوي شی وکوي، ولې هغو سیمو ته هېڅ توجه نه کېږي. موږ وایو چې که چېرته هغو سیمو ته توجه ونه شي دولت هم خفه کېږي، دا به بیا د دولت لپاره هم یو سرخوږی جوړېږي.
وسلوال طالبان بیا د دولت دغه خبره نه مني او وایي د دوی جنګیالیو ته هېڅ زیان نه دی اوښتی. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، په دا وروستیو کې ډیری سیمې له دولت څخه نیولې او زیاتو پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلی دی، دوی وایي چې د قطر په غونډه کې 80% پرمختګ شوی نو باید دا د افغانستان د خلکو سره شریک کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی، د پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه لوبول او هر وخت یې دو مخی سیاست چلولی دی. تازه خان سمسور لیکلی دی، د قطر د راتلونکي غونډې لپاره خوشبین یم او ښه نتیجه به ورکړي. کریم شیدا د غزنی له مقر ولسوالۍ لاندې کلي په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره تشدد او بد چلند یو غیر بشري عمل دی او د زده کوونکو پر روح او روان بد تاثیر کوي. او یو بل اوریدونکي اخلاقي د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د میوند په ولسوالۍ کې د هندوانو او خټکو دپاره مارکیټ نسته. دوی وایي موږ هیله لرو چې دلته به د هندوانو او خټکو یو مارکیټ جوړ سي. د ازادي راډیو اوریدونکو، کله چې تاسو د افغان بیسیم پر 1313 شمېره باندې پیغامونه راستوئ دا ستاسې خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې بې طرفه وي.
تاسی نن په خبرونه کې واوریدل چې د کابل د غلام حیدر خان په لیسه کې یو سرښوونکی یو زده کوونکی وهلی او لاس یې ورمات کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت پر دې پیښه جدي خواشینی او د زده کوونکو د مسؤلیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په یوه کال کې دغسې د تشدد او په ښوونځیو کې له کوچنیانو سره د بد چلند شل پیش ثبت کړی دي. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف چې د کوچنیانو لپاره ځانګړی کار کوي وایي چې په افغانستان کې به د دوی د اټکل پر اساس سږ کال 3.1 میلیونه کوچنیان اصلا مکتب ته د تګ څخه محرومه دي چې په هغه کې 60% انجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو پر کارکوونکو پر معلمینو او نورو چارواکو غږ کړی چې له کوچنیانو سره دي له دغسې تشدد او زور زیاتي لاس ونیسي. اوس ملالی بشیر د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، خو په یاد ولرئ چې په دې خپرونه کې وروسته د کوچنیانو پر حقوقو یو ځانګړی پروګرام خپرو.
د امریکا او طالبانو خبرې حساس پړاو تر رسیدلې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل د نن ورځې غونډه ځکه مهمه او هیله بخښونکې ده چې د دې خبر امکان لري د سولې هوکړه وسی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په ملي تدارکاتو کې به د ښځو د اتحادیو تولیداتو ته د نارینه وو د اتحادیو په پرتله 15% ترجیح ورکړل سي. نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او ویسټ انډیز منځ لوبه روانه ده. ویسټ انډیز په چوغه ټله او لومړی بیټنګ یې پیل کړ. اوس مهال د ویسټ انډیز درې لوبغاړي سوځلې او 180 منډې جوړې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به چې د جولای 4مه نن ده تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. ایران د یورانیمو د بډای کولو تهدید کړی او دې کاري امریکا په غوسه کړی ده. او پاکستانی چارواکو ویلي چې د حافظ سید په وړاندې ځپونکي اقدامات کوي.
اوس اکرام الله اکرام سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن افغانستان خپل وروستۍ لوبه د ویسټ انډیز په وړاندې پیل کړې. د دې لوبې ټاس ویسټ انډیز ګټلې او د منډو جوړولو پریکړه یې کړې ده. په دې سیالۍ کې افغان 30 توپ چونکي سعید شیرزاد ته هم د لومړي وار لپاره چانس ورکړل شوی دی. د 30 توپ چونکي آفتاب عالم پر ځای لوبیږي. افغان لوبډلې تر دې دمه پروانو سیالیو کې یوه بریا هم نه ده خپله کړې. همداشان ویسټ انډیز بیا په ترسره کړې و لوبو کې یوازې یوه بریا خپله کړې ده. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا انګلند نیوزیلند ته ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د انګلند په دې بریا سره نیمه پایلوبې ته د پاکستان د تګ مخه هم ډاب شوه. که پاکستان سبا خپله وروستۍ لوبه له بنګلادیشه د لږ تر لږه 300 منډو په توپیر وګټي نو نیمه پایلوبې ته د تګ امکان شته، خو دا هغه خوب دی چې شاید رښتیا نه شي. استرالیا، هندوستان، انګلند او نیوزیلند هغه لوبډلې دي چې د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته لارې پیدا کړې دي. د آسیا د فوټبال اتحادیې دوه افغان لوبسارانو ته د آسیا د فوټبال د 14 کلونو کموم رضوانانو په سیالیو کې د لوبساری اجازه ورکړه. حلیم آقا شیرزاد او ننګیالی سادات به د آسیا د فوټبال په یادو شوو سیالیو کې د لوبساری دنده پر مخ وړي. دا سیالۍ د راتلونکي لمریزې میاشتې اسد په 10مه نیټه د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرقزستان ترمنځ د تاجکستان په دوشنبې ښار کې پیلېږي. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې تر دې دمه د هندوستان روهیت شرما تر نورو ډېری منډې کړې دي. روهیت شرما د 540 منډو په کولو سره د جدول د نمبرو په سر کې ځای لري. همداشان د بنگلاديش شکیب الحسن د 520 منډو په کولو دوهم او د استرالیا ډیوډ وارنر بیا د 514 منډو په کولو سره دریم ځای خپل کړی دی. د دې تر څنګ بیا د توپ چونې په برخه کې د استرالیا 30 توپ چونې کې میچل سټارک د 25 وکټو په اغوستو اول، د نیوزیلند لوکی فرګوسن د 19 وکټو په اخیستلو سره دوهم او د انګلند 30 توپ چونې کې آرچر هم 19 وکټ یې اخیستی او دریم ځای خپل کړی دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ لوبډله نن د ویسټ انډیز سره خپله وروستۍ لوبه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دغه نهمه لوبه ده. اته لوبې مخکې له مخکې بایللې دي. د ویسټ انډیز لوبډلې نن پچه وګټله او تاسې وګټل او د بیټنګ شروع کړ. تر اوسه ویسټ انډیز منډې کوي، 102 منډې کړې دي. او دولت زدران او راشد خان د افغانستان لخوا بالینګ کوي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به تاسو ته په دې اړه نور معلومات هم وړاندې کړو چې نور څه نوې خبرې راځي او لوبه څوک ګټي څوک یې بایلي. تاسو د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو بجو پورې پر همدغه موچ چې تاسو خوښتنه ورته ناستیاست اوریدلی سئ. د ازادي راډیو اوس اونیس پروګرام لري د ملګرو ملتونو له سازمان سره زموږ ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو دی. دغه پروګرام خپرو بیا تر هغه وروسته د کور کلی پروګرام دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن په افغانستان کې د پولیو د مثبت پیښو پاکله خبرې کوو. ولې له هم د پولیو مثبت پیښې لیدل کیږي؟
ښه کار نه کوي، لالای ده چې پرې کوي یې نه خوږیږي، لاس پل جی بیخي کار نه کوي، بیا وچ هیڅ کار نه کوي، لګونه غون وچ.
او دی حال لاری چه که دلی شید؟
ما شمان روختیایی مراکز و تبوزی اغا روختیایی مراکز چه په هر اصد حکیوی ده پولیو زد واکسینو نشتا پو والیا توگا پر روختیایی مراکز رو که هم تدبیقی.
نن پا هم دیکل خبری کهو لازادی راژیو سروسی. قدر من دوستانو، د ماشومان لپاره د پولیو پر ضد واکسین یو له اسانه او ارزانه لارو څخه دی چې ماشوم د تل لپاره له مایوبون کې او وژون کې ناروغي څخه ساتي. د سی کارکونکو په وینا له 15 کلن څخه کم عمر ماشومانو ته مو د پولیو ضد واکسین ورکړي او په دې ډول ماشوم کورنۍ او ټولنه له وی لوی بدمرغۍ څخه وژغوري. که داسې ونه شي نو ماشومان مو د پولیو له وحشي مکروب سره مخ کیږي چې بیا یې درملنه نه کیدونکې ده. د لغمان اوسیدونکی رحیم وایي چې د دوی په کور کې د ماشومانو واکسین ته دومره پاملرنه نه کیږي، نو ځکه خو یې وراره د پولیو په وحشي مکروب اخته شو.
لاسې خوشحال شي، پښه شل شي، بیخي خوري نه، سم تیک پروت بیا کله خسی او لږ غشي نو لاس کار نه کوي، جګدای نه شي، پښه کار نه کوي، لالای ده چې پرې کوي یې هم نه خوږیږي، هېڅ کار نه کوي، رګونه غونډ وچشي. کورنۍ ډېره په عذابي ورسره، کورنۍ خو عیلې ده، بچیانې دي، مثال د خبرې موږ کور ورسره په عذابي، دغه کوټه کې پروت دي، خو دا غون خلک ورسره په عذابېږي، په یو کس نه جګېږي، په دوه کسو نه جګېږي، دوه درې کسه چې بیا جګېږي خپله ډېر ځورېږي په غریب.
سره له دې چې هر کال د روغتیا وزارت او نړیوال سي سازمانونه په ګډه هلې ځلې کوي چې د پولیو میکروب ورک کړي او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي، خو بیا هم په روان کال کې په ټول افغانستان کې لاس د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا چې هم خلک د پولیو ضد د واکسین په هکله څه وایي له څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوږ شئ.
زما نوم اختر محمد دی. پولیو خو یو خطرناک مرض دی، دا ټولو انسانانو ته ثابته شوې ده. خو زه خپل د افغانانو ورونو خویندونو دا تقاضا لرم چې خپل ماشومان باید چې سینې ټیټ وي یا څومره چې هغه مثال واکسین ورته کیږي باید دوی نږدې روغتونونو ته ویسي او واکسین ورته وکړي. که یې ونه کړي بیا نو پایله به منفي وي.
زمانم حاج جمیل دا پکتیا ما احمدای ساخله څوار لس ما شومان لرم ټول واکسین دی د موږ کلا برکی کې کور د مغل تر نفر راځي ما واکسین په هر دوره په هفته کې اور راځي مو شو الحمدلله واکسین کوم مکمل واکسین ته وګو.
د روغتیا وزارت له ټولو جنگي ډلو څخه غوړي چې د هیواد له ماشومانو سره د ظلم نه کوي، د واکسین د مخنیوي پر ځای د مرسته وکړي چې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. دینی علما هم له ټولو خلکو غواړي چې د پولیو د واکسین په برخه کې دی بیغوري نه کوي. په دې اکله دینی عالم عبدالحق وایي
واکسین شروسه وي دغه د پج او هغه شامیان دي تقریبا در توا مخ پر ریکدو باندې به بل خصوصه هغه سیمه کې چې دوی خپل پر وخت زمان باندې کوي او هغه سیمه چې ته نسې یو نی رسیمې نو رسیږي په هغه کې سبتیږي ستا دغه سی په ځانستان بیا چې پالسو بیا نه جوړېږي شی چې ایسلاند و انسان ته ضرر نه درلودی هغه طبعا باید درته ووسي او هغه شی چې درته کوم ممانعت په صریح په آیات کې نه لري، درته په حدیث کې نه لري، په اجماع کې نه لري، په مذهب کې نه لري، په معاشره کې نه لري، نو ولې باید سړی هغه څه خوداري وکړي او ضرر یې هم وینو درته که چیرې دغه طبابت ونه کړو درته وانته وسي سردرد یې درته دغه ګولې درته ته ونه خورې ستا سردرد نه شکېږي. ان خدا ګولې وخوره ته ومنه تشفیه می عموما خود کړه دغه چې واکسین در لره دغه حمایت وکي پښتبانی وکي نور لیر منتکو ته بوزي امنیت ونه سي اتمیه وکي اتمیه وکي اتمیه وکي پایدا ده تاوان لري هیڅ تاوان لري نه شرعي نه ديني نه مذهبي پلو واکسینې کده شری واکسینې کده توري غاری واکسینې کده ارش واکسینې باید وسی نو اسلام په دې کې څه معنی لري
دا چې د عام روغتیا وزارت د پولیو پر ضد د واکسین په برخه کې څه کړي او له خلکو څه غواړي په یاد وزارت کې مو د پولیو د لمانځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤول میرجان راسخ څخه پوښتلي دي.
په 2008 کال او په 2010 کال کې منګه په جنوب، جنوب شرق، شرق او په شمال شرق حوزو کې هم د پولیو مثبتې پیښې لرلې، یعنی د افغانستان څلور حوزې د پولیو د ویروس څخه متاثر وي. په 2013 کال کې منګه یوازې او فقط و فقط په سویلي حوزه کې او په ختیځه حوزه کې د پولیو مثبتې پیښې لرلې، یعنی په 2013 کې یو ویشت پیښې سبسوي چې 15 مثبتې پیښې په سویلي حوزه کې او شپږ پیښې په ختیځه حوزه کې ثبت شوي. دا په دې معنا ده چې افغانستان اکثره سیمې د پولیو د ویروس او د دې ناروغۍ څخه عاری سوي دي او پاکې سوي دي، او فقط په یو محدوده جغرافیایي سیمه کې دا ویروس اوس کلابند سوی دی. تقریبا 80,000 د افغانستان وګړي اکثره نه په حیث د رضاکار داوطلب په دې پروګرام کې لمنګ سره همکاري کوي.
کله چې راته وایي چې په کوم سیمو کې د پولیو میکروب لمنځه تللی او کوم سیمې لا هم اما سپاتې دي،
فقط کده حوزو په کچه رایسو د افغانستان فقط دو حوزې اوس هم د پولیو د ویروس د تهدید سره مخ دي، چې هغه سویلي حوزه ده او شرقي حوزه ده. په سویلي حوزه کې قندهار، اروزګان، هلمند د هغه مناطق دي چې په عنوان یا په نامه د مخزن د ویروس د پولیو اوس پیژندل کیږي، ځکه په دې سیمه کې هم د پولیو مثبتې پیښې رامنځته شوي او هم دا راز په دې سیمه کې په محیط کې په چاپریال کې په ناپاکه اوبو کې هلته هم ویروس تثبیت شوی دی. مشخص وایم جنوبي حوزه او ختیځه حوزه د پولیو د ویروس او د پیښو د زیات د تهدید سره مخ دي.
د پولیو د لمنځه وړلو لپاره عام خلک څه کولی شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو کړه. منګه د دې پروګرام نوم ایښی دی یا ورته وایي چې د پولیو د لمنځه وړلو ملي پروګرام. دا ملي پروګرام چې ورته وایي دا یوازې د دولت او د صحت عامه وزارت دنده نه ده، دا یوازې مثلا د حکومت یا د نړیوالو پارتنرانو د دو دنده نه ده چې دوی په دې برخه کې فقط مصارف کوي کومک کوي د لمانځه ویوړي. په دې پروګرام کې د ولسمشر نه نیولې د ټولنې یو عادي فرد پورې دوی ټول باید خپل ونډه پکې ادا کړي چې دا ناروغي لمانځه ویوسي. د ټولنې هر قشر ډیر یو عمده رول د دې ناروغي په لمنځولو کې ادا کولای شي. همداراز د کلی مخاور مالک مشر دوی کولای شي چې زمينه د کمپاین د تطبیق د لپاره مونږ ته خبره برابره. کله د سی غنګوسی او خبري اوریدل کیږي د ټولنې نو بازو سره د سی افکار پیدا کیږي چې ولی خارجیان، بهرنیان او دغه روغتیایي سازمانونه دوی ډیر د تلوالتیا لري چې د مونږ ته کومک وکړي د کمپاینونو تطبیق. دوی زمنګه استاسو د ماشومانو د پاره فقط و فقط دا د اندښنه نه لري چې زمنګه استاسو ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. دوی د خپل ماشومانو ته اندښنه لري کدا ویروس دلته محوني سی بیرته بده دوی د هوادو ماشومان بده دې ویروس سره د تهدید او خطر سره مخ شي.
پروتونکو کې څه پلان لري چې پولیو بخې له منځه لاړ شي؟
په 2019 کال کې کم پلان چې منګه په دې برخه کې جوړ کړی دی هغه هم نومیدې د پولیو د منځه وړلو عملیاتي استراري پلان په نام باندې یادو. په دې پلان کې منګه دا په نخښه کړی چې باید اړتیا ده په 2019 کال کې چې نه پړاو د پولیو ضد کمپاینونه په افغانستان کې پلیسي چې هغه درې سرتاسري وي، یعنی په ټول افغانستان کې، او شپږ نورې باید فرعي یا اختصاصي په هغو سیمو کې چې دا ویروس تهدید پکې زیات دی هلته باید پلیسي. د دغو نهو کمپاینونو نه درې پړاوونه په تطبیق سو په بریا توګه یوې سرتاسري کمپاین او دی فرعی کمپاینونه و او شپک نور کمپاینونه هغه پاتی دی چې هغه هم باید تطبیق سی. خو هغه څه مهم تکای پکې دا دی چې دا کمپاینونه باید په بریا سره تطبیق سی. که چیرته په بریا سره تطبیق نسی، نه دا چې منګه هغه خپل هدف ته نږدې کوي، بلکې منګه د خپل هدف نه لري کولای سی. په ستاسری کمپاینونو کې هدف دا دی چې 9.9 میلیونه ماشومان باید واکسین سی د 15 کالو لاندې، باید دغه هدف ته منګه ورسیږو. په همغه کمپاین کې همداراز په اختصاصي او فرعي کمپاینونو کې مثلا د 6 میلیونو شاوخوا ماشومان زمونږ د هدف ول دي چې هغوی ته واکسین ورسی.
تاسو ویل چې د پولیو د واکسین کسان کور په کور ګرځي او ماشومانو ته واکسین ورکوي. که چیرې په یوه سیمه کې ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې کیږي، بیا دوی کولی شي چې سیمه مرکزونو ته ورشي او د پولیو واکسین واخلي؟
د کمپاین په اصطلاح موږ چې تطبیقوو، که چیرته په هغو سیمو کې چې د زموږ واکسیناتوران ځینو ستونزو له امله نسي ورتلای کورنیو دروازو ته واکسین ماشومانو ته نسي ورسولی او تطبیقولی، بیا نو د ټولنې مخصوصا د میندو او پلرو دا مسؤلیت او مکلفیت دی چې خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوزي. هغه روغتیایي مراکز په هر سطح کې وی د پولیو ضد واکسینونه شته. که خبره پکې دا ده چې دا واکسینونه په وړیا توګه په روغتیایي مراکزو کې هم تطبیقیږي.
د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسخ وو چې د پولیو د واکسین په اړه خبرې کولې. په دې اړه چې د افغانستان په هر برخه کې ټول ماشومان ته د پولیو واکسین ورسیږي، د خبرونه پای ته رسو. تربیه ښه چاره.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهمه مر سره جنگ کړی دی، په همدې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو د کورکلی خبرونه تمو په سلامونو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر خلک له مخابراتي شبکو شکایت کوي او مسؤل اداري د خلکو شکایتونو ته څه جواب لري. د کورکلی د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه حسیب الله تعالی شی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې مریم توخی وړاندې کوي.
شاوخوا 3 کاله مخکې خصوصي مخابراتي شبکو په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل، خو د دومره کلونو په تیریدو سره اوس هم خلک د دې شبکو له فعالیتونو راضي نه ښکاري او وایي چې قیمتونه یې لوړ، پوښښ یې ضعیفه او په مختلفو نومونو کریډیټ ترې وهي. په خپل سري ډول پکیجونه ورته فعاله کیږي چې دا هم کریډیټ غواړي. د همدې شکایت کوونکو له ډلې غلام جان مخابراتي شبکې د کریډیټ په غلا تورنوي او وایي
سالات روشان ریبا ټول غلا کوي او کم بختان دغلانه معلومه نور تر چا چې وسره سیغلا کوي د سیغلا کوي په پټه غلا کوي کریډیټ اچو یا سات بعد انډیواله روپې پکې دی چې زنګ وهي وې دا شاید فاله شوی چټي درو اتصالات ډېر سکار کوي اتصالات روشن نټول غلې دی هم نشي.
په افغانستان کې اکثره خلک اقتصادي ستونزې لري او د مخابراتي شبکو څخه ګټه پورته کول هم یو اړتیا ده. نو د مکالمو لوړه بیا، د انټرنیټ ټیټ کیفیت او د پیسو ورکېدل خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکي نادیه هم له همدې ستونزو سره ټکوي او وایي
د ساده سیمه سره ډېر شوې دي، خصوصا هر شبکې نه چې ما استفاده کړې دي. نو مثلا د هر په بانه مثلا ما اول په اتصالات نه استفاده کوم، اتصالات نه مې ډېره مده استفاده کوم او نو امش کریډیټ به را تا خورد وخت چې ما ورسه تماس نو احساس دا مثلا دا آپشن فعال کړی دی خاطر مثلا کله مسجونه چرزی درال چې ما غیس فعال کړین خو ما به ورته خو زه دا غیر فعال کړ د یو میاشتو پاره او پس د یو میاشت بیا ما غشت پیسې خورلې بیا هم ما قطع کړ دا سیم کارت به هیڅ یک افغان بیسی می واخسته او بیسی مم خه کار کوم تا د انټرنیټ د لحاظه پیسې ډیر خوري.
ځینې خلک بیا دا شکایتونه هم لري چې کله ستونزه جدي وي نو دوی د ستونزې د مطرح کولو لپاره له شبکې سره اړیکه نیسي، خو په وار وار اړیکو څوک د دوی اړیکو ته ځواب نه وایي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی تاج محمد د نورو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم یادوي او زیاتوي.
زه خو زیاتره خو د اتصالات نه ګټه په اخلم او د نورو شبکې هم لرم، خو اتصالات داسې یوه شبکه ده چې کله پیسې ور جمع کړي نو دوی خپلې پیسې ګرځوي، بیا چې زنګ ورته ووایي شبکې ته یو خو پنځه شپې ګوره چې زنګ ورته ونه وایي دوی شبکې هغه نه پورته کوي، ګوشي نه پورته کوي. ډېر وخت د اتصالات شبکې نه زه ډېر سخت په تنګ یم چې مثال نیټ دې فعاله کړه، یوه جی بي دې فعاله کړه، نو اته ورځې اووه ورځې شپې ګوره چې هم نه کېږي په دغه وړکۍ موبایلو کې، خو دا نور خو بېخي کار نه کوي، یعنې پیسې زیاتې خوري په خپل موبایل کې او بل شبکې. دا باید نرخ باید ارزان شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی محمد هارون منی بیا وایي چې د کابل په ځینو منطقو کې د ځینو شبکو انټرنیټ ډېر ضعیف او یا هیڅ کار نه کوي چې دوی هم له همدې ستونزو سره مخ دي. نوموړی داسې وایي:
مجموع کې خدمات شبکې سیدي په کابل کې خصوصا ډېر ضعیف دي، او په زمن کې د نت یا انټرنیټ خدمات په هغه ځای کې چې موږ ژوند کوو مثلا په قصبه کې اصلا د کار وړ نه دي، خصوصا د اتصالاتو نه زه ګټه اخلم اصلا هلته بیخي کار نه ورکوي. نو د ایم ټین نه چې زه استفاده یو بنډل ډیټا یا پکیج استفادوم نو موږ ته یو صفحه د نت هم نه لوډ کوي، یعنی په مجموع کې هلته حتی خدمات ټو جی هم صحیح کار نه ورکوي. نو بنا اندې موږ هیله مخابراتي شبکو څخه د خپل کیفیت او نرخ کې جدي توجه وکړي، او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت وزارت مخابرات د اترال ادارې څخه غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي.
هڅه مو وکړه چې د مربوطه ستونزو د حل په منظور د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره خبرې ولرو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم څوک حاضر نه شول چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي. بیا مو هڅه وکړه چې د پیرودونکو د خدمتونو د څنګ سره اړیکه ونیسو تر څو دغه ستونزې ورسره مطرح کړو، خو بیا هم بریالي نه شو.
بعد تلفن شما جواب دادن نمیتوانیم، برای ادامه کلید یک را فشار دهید.
درنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم.
سیار دې د کابل ولایت یو تن اوسیدونکي یاره، د مخابرات لوړ قیمتونه او همدارنګ په کریډیټ کې د غلا او د ډېر زیات ستونزې خلکو ته جوړې کړې. کله چې مثلا یو کس په ډېر مشکلات او یو خو قیمتونه ډېر لوړ دي، بل ته غواړي یا نت فعاله کې یا نور کوم پیکیج فعاله کې، هغه تل په کې کریډیټ اچولې نه وي او کومه شبکه چې دا غې دنه وهلې وي یا وغه کړې، حداقل قیمتونه نیم خوره ټیټ شي، نو یو جی بی انټرنیټ ته په 350 روپۍ یا په نورو هیوادو کې په 40 په 150 په 15 روپۍ، نو دومره خو سره توپیر نه لري.
مختاب د ولایت لوګر اوسیدونکي دغه د مخابراتي شبکې شدي دا غلا چې دوی کوي، دغه کریډیټ چې دوی اچوي 500 روپۍ خو مالیه ګرځي. اقتصادي مشکلات دا لسی، یعنی خلک دې ته مجبور کړي چې بیخي دا سیم کارتونه خپل بند کړي. ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کړل دي. 500 روپۍ چې تر بیګا پونه کې په دوه زنګ باندې، یعنی دا د مونږ هیله ده چې دوی خپل مصارف او دا غلاګانې چې دوی کوي خپل عدالت او انصاف راوړي.
زمانو شیر محمد د 315 اوسو دین کړي له موږ خو غریب خلک، مثال 500 روپو کارت واچو، هغه 500 روپو کې خو 15 روپۍ د دولت اخلي خیر ده، نه خو مالیه شو، نو مالیه نه بیا غیر نه خو تیری ضروره وګوره چې بیا وروره زنګ وهي او بلته وګوره چې وروره ډیر څه پیدا کمی شي.
زاد الرحمن نو میګم د لغمان اوسیدونکو، زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وري.
رنو اوریدونکو، د مخابراتي شبکو د فعالیتونو کنټرول په دولتي سطح د اترا اداره کوي. دا چې د اترا اداره نور کوم کارونه کوي او د مخابراتي ستونزو د حل لپاره یې څه کړي، دا او دیتا ورته نوري پختنه زموږ همکار مریم توخی په یو مرکه کې د اتراده ادارې له تخنیکی مرستیال انجینر نقیب الله سیلاب څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
زبا پا دی ارتباط باید نیدی قانون ماده واضی کم چه فقط مجد نظارت نکو مجد مکمل دی سکتور تنظیم او چه پا دی ارتباط ویم چه دی مخابراتی خدمتون و تنظیم اداره تر طول و لور دولتی مرجه ده چه دی قانون دی حکمون و پا حدود که دی هواد پا کچه دی مخابراتی سکتور فعالیتون پا خپلواک مسئولانه به پل دوله پا پرانیستی رنو مخ لرون که لطبیس پرت تگلار و تنظیم وی
خبراتی شبکونه د ټیټ کیفیت نه د لوړ قیمت نه او دا چې ځینی وخت د دوی پیسې په بیلابیل نمونه ګرځول کیږي په دې برخه کې اترات څه کړی دي؟
تاسو یو شه موضوع ته اشاره وکړه. د کیفیت په ارتباط زه تاسو ته ویلی سم چې موږ دوامدار خپل نظارت کو. هر روبه موږ په نامه د ډرایو ټیسټ یو عملیه لرو چې د موږ ټیمونه په ولایتو کې ګرځي او مختلفو ساحو ته نه کیفیت چې کوي په تنه کابل نه په نورو ولایتو کې هم او دغه نتیجه بیا مخابراتي شرکتونو سره شریکیزی او هغه جکی چې دی په واقعیت کې کیفیت ټیټی دیغه په اساس باندې دی جریمه په وزکیږي.
دغه جریمه چې وزکیږي دغه جریمو ځای نیولای کنه فائدې کړي خلکو ته کنه؟
بله ولینا دغه جریمه چې دی په کوم برخه کې کمزوري لري هغه ورته مشخص کیږي چې په دغه ساحه کې د کیفیت مشکل درلود او په دې اساس باندې دی جریمه سوای ده. نور لاتون کې دی په هغه جکی کوشش کوي چې د خدمات چې د بهتر کې لوړ کې کچه د کیفیت پور دوما موضوع چې تاسو د قیمتو ویله قیمتونه خو یو که عمومي قیمت ولم د افغانستان مارکیټ چې د بازار آزاد قیمت چې د مارکیټ ټاکي قیمت موږ نه ریګولیټ کوو. قیمت د مارکیټ د رقابت له په اساس باندې ټاکل کیږي. د کمپنیانو چې څومره رقابت دی کوي او قیمت ټیټ او جګ کیږي.
یوه مسله پاتې شوه چې خلکو ډېر د دې نه شکایت کوي چې په بیلابیل نمونه باندې پکې جنو موږ تفال کیږي. موږ خبر نه یو موږ نه دی فعاله کړي خپله شبکه را تفاله کې بیا بهتره نه پیسې ګرځوي دغه څنګه ستونزې نه حل کیږي.
دغه لپاره اوس موږ کایتونه چې هم ډیر سوال موږ په دې ارتباط د بورډ د اترا تصمیم ونیولو چې دغه پروسیجر کې باید تغییر راشي. دې ته موږ اوس د مخابراتي کمپنی مکلف کړی دي چې هر واس خدمات چې فعال کیږي باید ډبل کنفرمیشن ولري. ان یو وار باندې فعال نشي کچیر د یو خدمات غواړي یو ټکمه وي بیا د لیخونه بل میسج ورته راشي چې آیا ته په واقعیت کې د خدمات غواړي. کچیر په واقعیت کې د غواړي خدماتونه مستفید شي بیا وي بیا به فعال کیږي.
خبرات وزارت څو وخت وړاندې یادونه کړې و چې د انټرنیټ بیا به یو جی بی په 50 افغانۍ تر چټک کړي خو دا کار تر اوسه پورې نه ده شوی. د اترا دفتر په دې برخه کې څارنه کړي ولې نه ده شوی تر اوسه پورې څه علت؟
په دې ارتباط موږ د مخابراتي کمپنیانو سره دی آی اس پی د انټرنیټي کمپنیانو سره هم تقریبا په ګډه د مخابرات وزارت سره هم جلسې درلودلې او اوس وزارت مخابرات په دې باندې کار کوي چې هغه بخښونه چې په قیمت لوړ وړي په هغه باندې دی کار وکړي او څنګه وکړی سي چې هغه اضافي مصارفات تنه د بینډویټ پیسې نه هغه اضافي مصارفات دوی کم کړي چې آی اس پی ته په ټیټ ریټ باندې انټرنیټ ورسیږي. د آی اس پی د انټرنیټ له لارې خلکو ته په ټیټ ریټ باندې خدمات ورسیږي. د اساسي حل لپاره هغه جلسې چې وس روانې دي او په دې باندې کار کیږي کومه اضافي مصارفات کم کړي هغه باندې کار روان دی. ان شاء الله کوشش کوي یو نتیجه ورسیږي.
البته شبکې خپل منځ کې رقابت کوي او د خپل فائدې لپاره هر کار کوي. د ریټ جګوي او انټرنیټ جګوي او د رقابتونه دي. اوس دلته د دولت وظیفه سره دا تر ادارې وظیفه سره چې خلکو ته څنګه فائدہ ورسوي په دې برخه کې دغه رقابت څنګه سالم کړی؟
مختصر ویل چې د رقابت تشویق او د رقابت د زیاتوالي لپاره موږ دوامدار کارونه کوو او د دې لپاره دولت وس په نامه د ام ان پی موبایل نمبر پورټیبلټي ام ان پی لږ درته واضح کوم چې کله یو شماره مثلا تاسو د یو شبکې لري او لږه ناراضي نه چې مشکلات لري تاسو عین شماره بل شبکې ته انتقالیزی نه په کوټ کې فرق راځي نه شمارې ته فرق راځي. فقط هغه مثلا شماره به معین شي خو شبکه به بلې. د دې لپاره اوس موږ کار روان ده د دې باندې ان شاء الله د راتلونکي د دې کال تر اخیره یا راتلونکي کال کې شروع پوري به دغه خدمات هم فعال شي.
یعنی خلکو ته مداوازه چې اتراشته دا کار کوي
اتراله اول ورځ نه ست او همیش د دې نمک چې خلک شکایت وکي موږ هم خپل کار کړای او که خلک شکایت کې موږ همیش ورته کوشش کړی دی چې خلکو شکایت واورو حل یې کو او موږ په دې په برخه کې آنلاین کوی چې شکایت ثبت کړي د ټلیفون له لارې سره کوی او موږ حتی اوس په اپلیکیشنو باندې کار کو چې د خپل یو اپلیکیشن له لارې هم د خپل شکایت ثبت کړي.
دا دې اونۍ د کور کلی خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
Darshan in garhar dikham store ma